په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې ازادي رادیو او ریډي ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه د ځوان فکر 19 پروګرام ته ځانګړې شوې خو پایل د دې سات په خبرونو کې وو. د سالنګ لوی لار له رغونې او ترمیم وروسته نن بیرته د ترافیکو پر مخ پرانستل شو. د دې لارې د بیا پرانستلو په مناسبت د طالبانو یو شمېر لوړ پوړو چارواکو په یوه خبري غونډه کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي راډیو ټلویزیونې ځینې څرګندونې په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر خبرې کړې دي ګډون کړی و. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر د سالنګ تونل د پرانستې په مراسمو کې وویل چې د سالنګ لوی لار نه یوازې د هېواد له مرکز سره شمالي سیمې نښلوي بلکې د منځنۍ او جنوبي آسیا په نښلولو کې هم مهمه ونډه لري. د سالنګ د تونل په ګډون د دغې لویې لارې چې کابل له شمالي نهو ولایتونو سره نښلوي او یوه د افغانستان له ډیرو مهمو ترانزیتي لارو ګڼل کیږي د رغولو چارې څه باندې څلور میاشتې وخت ونیو. په دې موده کې مسافر وړونکو او بار وړونکو موټرو له فرعي لارو خواک او شیبر څخه کار اخیست. د سالنګ تونل چې 2.2 کیلومتر شپږ سوه اویا متره اوږدوالی لري د پخواني شوروي اتحاد په مرسته د 1950 او 1960 کلونو ترمنځ د شپږو کلونو په موده کې جوړ شوی دی. په کابل کې د روسیې سفارت نن تایید کړ چې د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف کابل ته په سفر کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره کتلې دي. د سفارت په خپل ایکس پاڼه په خوني ټویټر کې یوازې د دغې لیدنې خبر ورکړی او له متقی سره د هغه د ترسره شوو خبرو نور جزئیات نه دي ورکړي، خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي نن په خپل ایکس پاڼه په خوني ټویټر کې لیکلي چې په دې کتنه کې چې تېره ورځ ترسره شوه دواړو لورو د دواړخیزو اړیکو د سوداګرۍ اړیکو د پراختیا او په سیمه ییزو او نړیوالو میکانیزمونو کې د طالبانو د حکومت د حضور په ګډون پر یو لړ مسایلو خبرې وکړې. د ښاغلي بلخي په خبره زمیر کابلوف وویل روسیه چمتو ده چې له افغانستان سره سوداګري ته پراختیا ورکړي او افغان سوداګرو ته اجازه ورکړي چې روسیې ته لاړ شي او پر دوه اړخیز سوداګري خبرې وکړي. دغه کتنه داسې مهال ترسره کیږي چې موسکو د سپتمبر په 9 د افغانستان په اړه د یوه کنفرانس کوربه و چې امیر خان متقی هم پکې ګډون کړی و. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټوماس ویسټ وای په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامال مرستیال اندریکا ریټویت سره په لیدنه کې د افغانانو د ملاتړ په اړه خبرې کړې دي. ښاغلي ویسټ نن سهار په خپله ایکس پاڼه د دې لیدنې خبر ورکړی او لیکي چې دوی د افغان کډوالو د ملاتړ او د افغانستان د بشري او اقتصادي وضعیت په اړه خبرې وکړې. هغه د دې خبرو جزئیات نه دی ورکړی او دا یې هم نه دی ویلي چې په کوم ځای کې د یونامال مرستیال سره وکتل، خو دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی نن ماښام د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان د وضعیت په اړه بحث وکړي. ښاغلي ویسټ تېرونۍ سیمې ته د سفر په مهال د افغانستان پر اړوند مسایلو په پاکستان، قطر او سعودي عربستان کې لیدنې کتنې لرلې. هغه په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر سره هم وکتل. د اسرائیل پوځ د غزې په شمال کې پر یوازنی دو فعالو روغتونونو کې عملیات ترسره کړل او د هغو یو شمېر کارکوونکي ونیول. د اسرائیل دفاع وزیر پرون سیشن بي وویل چې ځواکونه هڅه کوي دا سیمه په بشپړه توګه د سخت دریځې حماس ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني له وسله والو پاکه کړي. اسرائیل د سیشن بي په ورځ د غزې پر جنوبي کارګوټو هوایي بمباري وکړه چې په ترڅ کې لږ تر لږه 45 فلسطینیان ووژل شول. اسرائیل د نړیوالو له خبرداري او د متحدو ایالتونو له نوي ملاتړ سره غزه کې پوځي عملیات ته دوام ورکوي. د اسرائیل دفاع وزیر یوف ګالانت خبرداري ورکړي چې د غزه په جنوب کې به عملیات څو میاشتې وخت ونیسي. د اوکرين هوایي ځواکونه د روسیې د څو بي پيلوټ یا ډرون الوتکو د لمنځوړلو خبر ورکوي چې د دې هیواد پر ځینو اهدافو د بریدونو لپاره لزول شوی وي. د اوکرين هوایي ځواکونو ویل د 19 ډرون الوتکو چې پر کیف، اډیسا، خیرسون او د اوکرين پر یو شمېر نورو سیمو د بریدونو لپاره الوزول شوی او اتلس له منځه وړل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي تېره ورځ په کیف کې د دې کال په وروستي خبري کانفرانس کې هیله څرګنده کړه چې امریکا به ورسره نور مرسته وکړي، خو د نوموړي له دې څرګندونو څو ساعته وروسته راپورونه خپاره شول چې د امریکا سنا جرګه به له اوکرين سره د نورو مرستو او د متحدو ایالتونو د پولو د ټینګښت لپاره نوی بستې ته د راتلونکي کال له لومړیو د مخه رای ورنکړي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
سا سلامونه ستړي مشه د ځوان فکر پروګرام کې فرید سیال د شفیق هر د تخنیکی چارو په سمبلخت استاسي قرباني یو د دسمبر 13 د کډوالۍ نړیواله ورځ وه. د 2020 کال د اګست راهیسې لکه چې طالبان په افغانستان کې وخت بیرته ستانه شوي، په زرهاوو افغانان ورسره له هېواد ووتل او د ګاونډیو ایران او پاکستان سربیره د نړۍ ګوټ ګوټ ته کډوال شول. که څه هم د دې کډوالو ډیر شمیر د طالبانو له ویرې له هېواده وتلی، خو د هغو ځوانانو شمیر هم ډیر دی چې د کار، زده کړو او ښه ژوند په لټه په قانوني او غیر قانوني لارو له هېواده وتلو ته زړه ښه کوي. نن په ځوان فکر پروګرام کې پر همدې موضوع خبرې کوو چې ولې ډیر شمیر افغان ځوانان ښه ژوند او ښې خو زده کړو پسې له افغانستانه د باندې ګرځي او دوی هڅه کوي چې دغه ښه ژوند او ښې زده کړې له افغانستانه د باندې ولټوي. په دې به هم خبرې وکړو چې آیا په افغانستان کې د ننه د ښه ژوند مناسب کار پیدا کول او پاتې کېدو امکان شته او که نه. خبرونه کې راسره مېلمانه شته، په جرمني کې مېشت افغان کډوال نور محمد آریان، له افغانستان راسره هر یو خیبر حیات او شاهد الله، دا دوه هغه ځوانان دي چې اروپا ته د تګ په لټه کې دي، او له ترکیې راسره دوه افغان کډوال وحید الله امیری او احمد فیصل نظامي خبرونه کړي. تاسې ټول ستړي مشئ، په خیر راغلی. خیبر حیات که پیل کې تاسې ته راشو، له تاسې وپوښتو، زیاتره افغان ځوانان په دې وروستیو کې هڅه کوي چې له افغانستانه ووځي، تاسې یې دلیل څه وینئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم، ډیره زیاته مننه لومړی تاسو ته، بیا ټولو میلمنو ته، او د ازادي راډیو لزارې ټولو اورېدونکو ته، څوک چې زموږ غږ د هېواد په ټوله نړۍ کې اوري، خپل سلامونه نیکې هیلې ورته وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو په پیل کې یادونه وکړله، له هېواد څخه ځوانان د بېلابېلو ستونزو له کبله بهرنیو هېوادونو ته زړه ښه کوي، چې کولی شو د دې جملې نه سیاسي مشکلات زیات کړو، اقتصادي ستونزې او د بیکارۍ زیات. کله چې په هېواد کې سیاسي بدلون رامنځته شوی ده، نو ورسره څنګ کې اقتصادي ستونزې ډېرې زیاتې شوې دي، او هغه ځوانان چې مخکې به دندې درلودې او په نسبي ډول به په خپل هېواد کې خوشحاله و، نو هغه ځوانان اوس خپلې دندې د لاس ورکړې دي، او په مقابل کې نور هغه ځوانان چې دندې نه درلودې، نو هغوی خو پخوا هم دندې نه درلودې، او د دې بدلون سره د دندو نشتون لا ډېر زیات شو، چې دغو مشکلاتو ځوانان دې ته اړ کړي دي چې بهر هېوادو ته زړه ښه کړي. ولې دوی دلته د کار کولو، یا مثلا هغه سرمایه چې دوی د بهرنیو هېوادونو ته په تګ باندې مصرفوي، په خپل هېواد مصرفوي، ممکن دا یو سوال واوسي دوی لپاره. دلته بدبختي خلک یو باسواده طبقه ده او یو بېسواده طبقه ده. نو باسواده طبقه چې دلته پخوا کومه دنده درلوده، اوس دلته دنده نه لري، او که دنده لري نو دلته د کورنۍ مشکلات ډېر دي، نو هغه ما چې دوی دلته ترلاسه کوي د کور اړتیاوې نه پوره کېږي، نو په دې خاطر بهر هېوادو ته زړه ښه کوي. او بل هغه ځوانان دي چې اصطلاح تعلیم نه لري، او هغه پیمانه پیسې چې د قاچاقي لارو په واسطه مصرفوي، دوی اصلا کاروباري پوهه نه لري. چې او بل دلته داسې زلیمسازي نه ده شوې چې د ځوانانو ته د کاروباري پوهې دپاره ورکشاپونه، سیمینارونه، یا ورته نورې برنامې په لاره واچول شي، تر څو دا ځوانان وپوهېږي چې هغه پیسې مثلا دوی خارج ته په تګ باندې لګي، کولی شي چې دوی په خپل هېواد کې پرې ښه ښایسته کاروبار برابر کړي. یو د کاروباري پوهې نشتوالی ده، او دویم دلته د دې تضمین نشته چې دغه ځوان چې دلته مثلا 15,000-20,000 ډالر سرمایه گذاري وکړي، د دې تضمین د دې لپاره نشته چې آیا سبا به دې ته دغه پیسې ګټه وکړي، او که دغه شته سرمایه نه به هم خلاص وي. دغه تضمین د نشتون له وجې دوی خارج هېوادو ته زړه ښه کوي. خارج هوادو که خود تکاری فرصتون هم دیر دی او د دوی د سرمایه د خوندیتابه تضمین هم موجود ده.
حیات صاحب زینی هغه کډوال چې له افغانستان راغلی هغه افغانان چې له افغانستان ځینې اروپایي هیوادونو ته تللي یا تاسې هیوادونو ته تللي چې هلته واقعا د کار بازار ښه ده او هلته ورته بېلابېلو برخو کې اړتیا پیدا کیږي، خو ځینې د دوی نه شکایت کوي چې په دغه هیوادونو کې چې دوی کوم کاروبار کوي که هغه د خلکو دروازې مخته ډوډۍ ور وړل دي چې لکه انتقال د ډوډۍ له یو ځای نه بل ځای نه رستوران نه ډوډۍ اخلي د خلکو کور ته چې انتقالی یا مثلا چوکیداری کول یا نورو برخو کې کار کول سره له دي چې دوی لوړې زده کړې لري خو دلته یو عادي کاروبار ورته ورکول کیږي. دغه کارونو په اړه باندې بیا دغه ځوانان چې له افغانستانه وزي فکر کړی ده چې دلته هم کار ستونزمن ده، دلته هم ژوند ستونزمن ده.
او دا ډیره ښه پوښتنه ده. دلته بیا دا خبره مطرح کیږي چې هلته کومه انرژي د کار چې دوی دلته مصرفوي په مقابل کې ډیره کم اندازه پیسې ترلاسه کوي، کوم سخت کار چې دوی هلته کوي کاغه دلته کې مثلا په افغانستان کې سخت کار دیاړي ده. نو تاسو فکر وکړئ لومړی خو دا ده چې نو ته به دیاړي په واسطو پیدا کوي، ځکه وضعیت داسې ده چې بیکاري دومره حد ته رسېدلې ده چې د دیاړۍ او د ګلکارۍ لپاره به ته یو چاته ورځې او ورته به وایې چې ته د دې لپاره د ما واسطه وکړه چې په دیاړۍ کې ما ومني، او کله چې هغه ومنلم سي نو د ورځې ورته د 2500 افغانۍ نه نیولې تر 300 افغانۍ پورې دې ته پیسې ورکول کیږي. چې دا د میاشتې ته واړه نو تقریبا 9000 یا 10000 افغانۍ په شاوخوا کې دغه ځوان د میاشتې پیسې ترلاسه کوي. نو دغه 9000 افغانۍ باندې د دې ځوان د کور کوم مشکلات تر رسیدګي وکړي، د کور کرایه برابر کړي، خپل د کورنۍ ستونزې په حل کې مړی ژوند پی وکړي، نو دا واضح خبره ده چې رسیدګي ورته ستونزمنه ده. خو په مقابل کې چیرته دوی همدغه زحمت لکه تاسو چې یادونه وکړه په نورو بهرنیو هیوادونو کې ترسره کوي، دا واضح خبره ده چې د هغې پیسې کرنسی قیمت زیات ده د افغانۍ په پرتله. مثلا هغه زحمت چې هغه هلته کاږي په اوسط ډول دوی د میاشتې د 1500 او د 1000 ترمنځ پیسې ګټي، هغوی چې دا خپل کور ته راواله کوي نو دې نه د افغانۍ په اندازه ډېرې زیاتې پیسې جوړېږي، د دوی د کور ټولې اړتیاوې ورسره پوره کیږي.
مننه
دې خاطر سره دوی ترجیح ورکوي.
مننه خیبر کور دې ودان د ژمنې سره سم موږ سره خیبر حیات ژمنه کړې و چې لس دقو لپاره به زموږ په پروګرام کې وي. کور دې ودان چې راغلی او د افغانو ځوانانو دغه ستونزې چې دوی له بیکارۍ سره ټکوي او حتی په افغانستان کې د یو عادي کاروبار پیدا کول هم یا په واسطه دي یا ته باید څوک خپلوان ولري چې هغه کس ویسي او تاسو یو عادي کاروبار پیدا شي. مننه چې راغلی او خپلې ستونزې او همدارنګه د نورو ځوانانو چې په افغانستان کې په دې لټه کې دي چې له هېواده ووځي د دوی ستونزې را سره شریکې کړي. وربه شو زموږ بل میلمه نور محمد آریان ته. آریان صاحب تاسو هم ستړي مشئ، بخیر راغلی. نور محمد آریان په دې وروستیو کې له افغانستان وتلی دی او په قشقي لارو باندې ځان جرمني ته رسولی دی. آریان که تاسو ته په پیل کې د خپل دغه سفر پر لنډو وایست چې د سفر څنګه و او په قشقي لارو چې راغلی دا راتک څنګه و که په دغه اړه باندې لږ جزئیات راکړي.
د ټول لپاره کې پرېدا خورکې تاسو سکړی ماشه تاسو ملما د ستړی ماشه ټول اوریدونکو ته ز ستړی ماشه وایم. او رښتیا هم چې ز دا مهال په آلمان کې برلین خار کې ما او د افغانستان د خو سولې د تړې ول سولې مربوط یم. نو سفر خدا خو ډیره لوی کی ساده ټول ل سیر نه پایل کما شارټ کټ وایم په دې لپاره
کپلن را ته وای ځکه ملک څنګه چې مخ کې خیبر رو یادونه وکړه چې په افغانستان کې زیاتره ځوانان له بیکارۍ تختی که سیاسي مشکلات یو ورخته کېږي، یوازې کار را واخلو. زیاتره ځوانان دا چې کار نه لري د کورنۍ مصارف نشي پوره کولای او عموما افغانستان کې لکه چې د ښځو پر کار بندیز لګیدلی ټول مصارف د سړي په غاړه باندې دي او نارینه او ته وظیفې نه پیدا کیږي، نو دوی مجبور دي چې وطن پرېږدي بل ځای کې د کاروبار په لټه شي. دغه ځوانان زیاتره د دې لپاره چې وکولی شي اروپایي هیوادونو ته ځان ورسوي قاچاقي لارې ټاکي. تاسو دغه قاچاقي لارې په اړه راته وایاست، څه سختي مو تیرې کړې چې په دغه لار راتلې څومره پیسې مصرف شوې لنډ راته وایي.
سر کې کاش ما نو رښتیا د کچاک لاملو هم نه دي چې فقط بیکاری ده او ورته حال
اریان صاحب موږ ستاسو غږ سم نه لرو کله کوم واقعیت تغییر وکړي غږ موقت وصل راځي
اوس څنګه شوه دا خو
مهرباني وساور
وایم چې د وطن پر خود په نه ځل ملونه لري فقط غربت هم نه دا سیاسي تعاملات چې کوم را مت شوی دي دا هم لوی لامل دی چې لوی اکثریت نه وي نو نیمه افغانان لري خپل هم وطن پر خود لای دی چې نور هیوادونو ته لړ شوی دي او د سره په څنګ کې بیا نو بیکاری او غربت دا هم ملګری دی نو دا دواړه لمنونه دي دی کدای شي چې خلک نور هیوادونو ته سفر د مخه کوي زموږ په ژوند کې هم دا دواړه سره ملګری دي هم سیاسي تحولات هم غربت هم په اوسنی نظام چې دغه دی یعنی د زنانو یا د زنانو برخه ته خاصه د اجازه نه ورکول کیږي نو زه هم د ماشومان پلار یم چې بچی مې د کیږي بنوم سره پنځم سیم کې د سات کال کوم لاړ شي نو زه مجبور یم چې د امغه د خژوند لپاره نور هیوادونو ته لاړ شم ام سیاسي تحولات کې راشي ام د ماشومان زده کیږي شي پاتې شو لاري لاري سخت دي سمونه وایم چې سخت نه دي نهایت سخت دي
شاهد الله تبار شو شاهد الله که تاثیر ته وایست تاسو هم د خیبر په سیر باندې ورته ستونز لري او پاندې لټه کې استي چې له هیواد ووځي کنه تاسو بل څه ستونز ده یا د زده کړو لپاره غواړي چې له هیواد ووځي
زه هم خپل ورته تاسو ته او د ادادره یو ټول او ریډنګو د سلامونه وایم چې له ستور راکرو وسی څنګه چې تاسو ول زه هم باندې هڅه کوم چې له هیواد ووځم او پلان لرو دا چې څنګه کینی ورورو ول چې ستونزې دي مشکلات دي او بیکاریان دي خو زه به عمده دلیل وایم د ځوانانو د تګ ناامیدي ځوانان تر ډیره ناامیده شي وي اول ځ خپل په دې چې مثلا زما اوس زه لسان سم ما په دوري شتو کې زده کړه کړې ده لوړې زده کړې مې کړې دي نه مل لوړې زده کړې مې کړې دي خو څه نشته دا هغه کوم زمونږ حق چې دا کوم چې زمونږ حق جوړیږي هغه بل ته ورکول کی د کور سر پر سیرا بغاړه دا یو وخت مې خوینه را سره وی او څه هغه په حساب دا هغه را سره روانه کړې او څه بزو ومنو د کور هغه چارې کوم یو مشکلات چې کوم هغه تر یو حد حلو هغه باندې زولګي دا انجوګان سره وی زمونږ خوینه دي باندې زولګي د انجوګان باندې شوې په کور شن کور ټول سر پر سیما تر بغاړه شو کارونه نشته په حساب کښتادم لکه څنګه چې مشتویل شو محدود دي هغه چا د فرض چې مثلا څوک واسطه ولري څوک دومره پیسې ولري چې مثلا مقابل کې ورته او چیرته مقرر شي مګر موږ دومره نشو ولا چې خپل کور ته درې وخت هغه نفقه برابر کو نو هغه عمر پیسې به چیرته ورکول شي دا غیلت دا بل لته دا چې دلته دیاري کولم دي نو هغه باندې زموږ د کور چاره نه کیږي زموږ د ژوند کوم چاره کی دي کوم مشکلات چې دي دا نه حل کیږي نو دا غیلت دا چې ما دې ته غاړې خې ده د هیواد او زما کار سخت وي که هر هر رقم حالت راځي زه به غاړه او تقدم ټول ژوند په توګه ورکوم او له هیواد به وځم
مشاهد الله جان تاسو را سره اوسې ګوبیر تاریان ته ورش تاسو وای چې د غزه فرش تاسو پیل کړای و څومره وخت وګت شو د لارو د سختو پاړه باندې وای ځکه چې شاهد الله خو تیار د پلان لري شو د ام له هیواد ووزی
نو خدای دې وکړي چې زما غوس دروسې پرې دا
خوري او مې نه
پاتې سفر خو زما سفر تقریبا شپږ میاشتې وخت باندې ولې چې په لارې کې ما تیر کړی نو د غورونو ته ځوایم چې سفر مقصد سخت نهایت سخت دی دا سنډې تاسو چې دغه د اروپایي هیوادونو د ملګرو یا د هیوادوالو یا د غربي هیوادونو تاسو دغه میډیایي تصویرونه وګورئ چې په پرکوونو کې د خوشحالي په ځایونو کې اخیستي وي نو همدا خوشحالي چې تکل راورسېږي همدا خوشحالي مشته درته یې کیږي خو لارې ولې نهایت سخت دي زما خپل تجربه دا غدا چې یعنی موږ د تاجکستان لاله راغلو د روسیا لاله لري د دې ته وای راغلو بیا بلاروس ته بلاروس نه پولند ته پولند نه جرمني ته بیا کچاکی راغلی نو د لارو کې موږ نهایت یعنی مخکې ما د وری کړي و چې موږ به یا لګی ډیر او ډیر افغانان شته چې خپلې حیثیت لري کنه نو په لارو کې حیثیت به شي د دوی پیسو کېږي په دوی پیسو کېږي اغه سرباز به سواده سرباز به وستا حیثیت وردنه لای معلوم چې ته څه یې ته څه کارا نه نو وهل شتا ټکول شتا پسپیو داړل شتا شکنجه نه حیاتار شتا لوګي تند خو یعنی مقدس وب پرې د خورې څکلې وی چې زموږ پلارونو موږ ته مخ یادوري کوله چې موږ په خوا وختونو کې چې څاګانې نه وي برمې نه وي موږ داسې اوبه څښلې چې د چینجي به ورسره ګډ وو دغه د ګاچ ټیکرای یا کتره به موږ پرېښوده موږ به استفاده کولې چینجي به پورته پاتې شول موږ به دا اوبه استفاده کولې خو ما په همدغې کرن کې په دغې یوویشتمه صدۍ کې هم داسې اوبه څښلې دي چې د باران اوبه به وي زوړو بي ډنډونه دا به اوبه به جمع شوي وي دی کې به موږ په سترګو لیدل چې چینجي هغه دي پکې اخته دي ژوند پکې کوي موږ به بس د پیپسیو یا د اوبو منرال واسر دغه اوبه به مو ساتلې وي بوتلونه دا به مو ترې ډاکول نو دغه کترې ټوبۍ به مو پرې کېښودل چینجي به یې پورته پاتې شول دغه اوبه به موږ استفاده کولې نو دی کې بیا چانس خبره ده د چانس د وتلو خبره ده چې ته ښه ووځې یا نه ووځې ځکه انسان چې موږ تاسو په ټولنه کې وایو چې انسان د ګل نه نازک دی له کاڼي کلک دی که نه که دا اوبه د په معده په هماغه ځای کې هم بعد ولګېدې بس نو د مرګ لامل ګرځي ته خو د مرګ سره مخامخ کېږي چې معده تکلیف پیدا کړي یعنی نور ملګري هم د مرګ سره مخامخ کېږي ځکه نه موټر وي نه امکانات وي نه نیټ کار کوي دا ټول یعنی دا ستونزې کې شته نو ډېرې سختۍ مو ډېرې کړي دي دا خو زموږ دغې بیلاروس او د روسیا د دغې لارې سختۍ دي هغه کوم ځای کې چې موږ اوسېدو پورې دا خورې یعنی هغه یعنی د حیوان لپاره یې په موږ په خپل هغه افغانستان په ټولنه کې موږ به تاسو داس ځای نه ورته جوړوو لکه موږ چې په کوم ځای کې درې میاشتې څلور میاشتې تېرې کړي دي وخت تېري مو کړي ده څومره په سختۍ څومره لوږې تندې دا مو ګاللې دي نو دې ټولو غته سختیو ته چې یو څوک آمدګي ولري بیا هم راځي نو بیا خو د دوی خپل خواخه خو زموږ خپله تجربه دا غده خو د دې تر څنګ یعنې موږ افغانانو وروڼو دا هم نه وایو چې تاسو مه راځئ ځکه دوی به وایي چې تاسو نو لاړ شوي یا هلته رسېدلې یا دا تاسو چې رسېدلی خو موږ هم رسېدای شو دې کې هم شک نشته امکان د ولري دوی هم را ورسېږي ځکه موږ هم را رسېدلی یو خو چانس دې هم ډېر کې شته زموږ سره خپله یعنې د لارې ملګری مو زموږ خوستای وو چې د پولینډ ځنګل ته را ورسېدو هلته موږ په دوو ګروپونو باندې وویشل شو موږ را ورسېدو دوی پنځه ورځې وروسته چې کوم موټر کې ناست وو بس همدا موټر د پولینډ پولیس لخوا به ټایرونو ته ویشتل شوی وي یا به ډرایور کومه ناغېړي کړي وي بس هغه موټر یې چپه کړی وو زموږ یو خوستای پکې په خک رسېدلی وو نور زخمیان وو دا ټول مسایل یعنې دا کې دي دې نه مخکې تجربې هم شته زموږ خپل خوستوال چې په واورو کې سر شوی وو د سړه له امله ډېرو ژوند له لاسه ورکړو نو فریده خوري دا ټول سختۍ ورکی دي
مننه آریان صاحب تاسو به بیرته راوګرځم ځینې نورې پوښتنې هم دي چې په اروپا کې بیا ژوند څنګه ده دا دومره سختیانه چې افغان کډوال تیری او په دومره اوږدو لارو راځي په دومره ځنګلونو کې شپې کې او داسې سختیانه تیروي په دې ارزي چې بیا اروپا کې ژوند وکړي کنه اوس به هم په ترکیه کې افغان کډوال ته ورشو چې دوی هلته اوسیږي وحید امیری صاحب تاسو هم ستړي مشه په خیر راغلی له تاسو اورم چې په ترکیه کې افغان کډوال په څه وضعیت کې دی او د ترکیه لار یو له هغو لارو ده چې زیاتره افغان ځوانان یې ټاکي چې اروپا ته پرې ځان ورسي ترکیه کې څنګه د وضعیت اوس هم د کډوالو در تک ډېر دکه کم شوی
بسم الله الرحمن الرحیم سلام ښاغلی فریده تاسو ته د ټولو ته درنو اوریدونکو ته ډېره مننه چې وخت مو راکړ زبا ستونزې خو ډېرې زیاتې وي ډېر وخت نیسي چې په ټولو ستونزو باندې وغږېږو ستونزې شته د پخوا په شان دې په ترکیه کې د افغان کډوالو ستونزې خصوصا د ځوانانو او هغه ځوانان چې غیر قانوني دي د هغې د ستونزې شته خو زه به یو څو مهمو ټکو ته اشاره وکړم هغه لومړی په لومړي قدم کې خو هغه ځوانان چې په دې لارو کې ورک شوي دي چې زه تقریبا درې کاله کېږي چې دلته یم او دلته فعالیت کوم د کډوالو په برخه کې نو ما ته بهتره معلومات دی ملګري دوستان د افغانستان څخه زنګونه را وهي پوښتنه کوي په دغه لارو کې د ورکو شوو ځوانانو یا د لادرکه شوو ځوانانو ستونزه غټه ده لویه ده او دغه شمېر تقریبا سلګونو ته رسېږي چې ما ځان سره یاداشت کړي دي نو تقریبا د پنځو سو څلور څلور نیم سو شاوخوا کې دغه ځوانان چې ما ته معلوم دي چې ورک شوي دي کورنۍ ما سره په تماس کې ده بل دغه مرزونو کې چې کوم تشدد رامنځته کیږي کوم وهل کیږي د پولیسو د خوانه دا یو جدي ستونزه ده چې باید نړیوال او سازمانونه کوم چې د مهاجرت په بخش کار کوي هغه باید دې ته توجه وکړي او بل دغه په ایران او ترکیه په سرحد کې چې دغه کوم سرحدات دي یا کومه نقطې دي چې دغه مهاجر دې راوړي دغلته خندقونه دي او د خندقونو کې غورځېږي زیاتره ځوانان خپل ژوند د لاسه ورکوي همدغلته به د ترکیه پولیس راوړي دلته تبدلی د رقم ته مراحل سره رسیدو ورته دا غینو استخاره تر سپاری چې خپل هغه د ریته جدول ته وان خار کې هغه کومه ډیره موجوده ده هغه د ریته خپل تلما تقریبا د سټیکرو کې چې شپګوس او شاوخوا کې قبرونه یې دلته د لادر کو ځوانانو چاغې یوازې په شناخته باندې ورته سیریال نمبر ما لیکل دي نو دغه یو مهمه ستونزه ده چې باید نړیوالو چارواکي زموږ غږ واوري او زموږ وطنوالو غږ واوري دغه د ډیپلوماسۍ باندې په رقم پلان چې رقم ډیپلوماټان چې کوم دغه د ترکی دولت سره باید د خبرو شریک کړي او د دې په اړه کې باید یو لارې حل راوباسي نور ستونزې خپله د په ترکیه کې اوس چې هوا ډیره سړه شوې ده او سرحدات ټول د واورو څخه ډک دي بیا هم ځوانان مونږ خبري وچی راځي راوړي او بیا هغه په دې ده کینه چې هغه ګرمۍ کې هغه په هوا چې ګرمۍ په هغه وخت کې راوړي هغه نه تعداد نه لري خو بیا هم قاچاقي لارې هیڅ بندېدل نه لري او ځوانان راوړي دلته په ترکیه کې په داخله د ترکیه کې د ځوانانو ستونزې هم شته ځوانان ته کار نه پیدا کیږي کار ورته پیدا شي او ته چې افغان ما اسناد نه لرم کار ورته ورکوي ډیر شاخه کار ورته ورکوي کله ورته ماش نو ورکي یا کله وته مثلا زه نه پدای کیږي نو سې دو
امیر صاحب
نه لار سره
از ما غوري کوم دي موضوع ته تم شو از ما دغه دوه ملمنو چې دوی دواړه غواړي چې افغانستان ووزی تصمیم هم دا ده چې دوی افغانستان کې کار نه پیدا کیږي او د کار وجه ده چې دوی په افغانستان پریک دی بل هوا ته بکډوال کیږي په ترکیه کې کا افغان ځوانانو ته کار نه پیدا کیږي یا که کار وته پیدا شي بیا هغه خلک پوښي یا د کار خوندار پوښي چې دوی افغانان دي او بیا د پښتني سوګ نه لري الته د برخورد پاره راته وایا او دغه ځوانان بیا کوشش کوي چې د ترکیه نه نور روپې هیوادون ته لاړ شي کمال د بیا پات کیږي په دغه وضعیت کې
اغلی ځوانان او هغه ځوانان چې د کار لپاره د خپل هیواد سفر او زیاده اقتصادي ستونزو د وجه د خپل هیواد سفر او زیاده ځوانان دی انرژي لري هغه نه غواړي چې ترکیه کې پاتې شي ځکه د ترکیه اقتصادي حالات هغه څنګه دی لکه په خوښان به تر معلومات ته ټول ته ځکه پیسې هغه سی اوس قوی نه ده کار به کار ډیر دی خو مګم پیسې هغه څه قوي نه ده چې بیرته افغانستان ته لګي هیڅ چنت نه جوړیږي زیاتره افغانان غواړي چې اروپا ته لاړ شي په همدې سختو لارو لاړ شي د اوبو په لارو باندې لاړ شي د ځنګل په لارو باندې لاړ شي دلته هغه ځوانان پاتې کیږي کوم چې مثلا اقتصادي ښه یو یا مثلا سیاسي کیس ولري دلته ورته پناه اندګي ورکوي سازمان ملل نو بس هغه خپل ژوند د دریم مملکت په دریم مملکت کې یا ترکیه کې تیری تر هغه شي هغه کم کیس چې مثلا نور اروپایي او استرالیایي یا نور هیوادونو کې د قبولیت لپاره ورکړي دا قبول شو د دې څخه لاړ شي نو دا دوه کټګوري ځوانان دلته راځي هغه یو ځوانان چې غواړي ځان اقتصادي هیوادونو ته ورسوي یو هغه ځوانان چې دلته کې څونه ورکړي دی دلته پاتې کیږي افغان ځوانان دلته خصوصا اوس د یو کال کې چې نه پاتې کیږي او غواړي چې ځان په هیواد ته ورسوي
مننه کور ودان ژوندۍ اوسې بیرته به شاهد الله ته ورشو شاهد الله که تاسو راته وایي په افغانستان کې سربېره پر دې چې دغه بندیزونه په خزو باندې دي هغه کار نشي کولای نارینه اوسره هیڅ مرسته نشي کولای تاسو ته هم د کار زمينه نه برابره بیرته په لاره کې مغه ستونزې دي لکه څنګه چې اریان یادونه وکړه او هم درنګ میری صاحب یادونه وکړه چې اروپا ته ځان یې ژوند یا مرګ یا به ژوندۍ رسیږي یا به انسان مرینو لارکی خو بیا د دغه ټول ستونزې سربېره کله چې څوک په قشقیم سفر کوي پیسې ورنغواړي د دې پیسو بندوبست بیا لکم زین کوي د ته متامدګی نه ولې دا پیسې بل کما کوي
مته څنګه چې ما مخکې وویل چې دا سه وخت هم راځي چې مثلا موږ سره د یو وخت د پاره څه نه وي چې مثلا څه وخت څه راوړو خو دا د څه وضعیت چې د دې لپاره وایي ضروري دی ولای پیدا کوو کارو چې پلاس کې څنګه شته دا چې زه په لار شمه خو مثلا یو څه ځمکه لرم یو څه دوستان چې دی واده کړی نو مجبور یم چې ځینې به کار اخلم او په دیو بیا خارج زمو سفر کوم ستونزې مشخص ستونزې دا چې کار شته دا خو هغه معیار نشته چې زه په خپل کور مشکل حل کړم شمه یا مثلا روم او دامن چې زه چیرته جوړه ودرم دکان ودرم باور وکړئ چې په هر څه کې محدودیت ده په هر څه کې څنګهول دی ربړول دی بیا ته انسان مجبوروي چې مثلا بیخي پروفیسیو کې باور وکړي دومره ځوانان نه امید شي او دومره څنګه راغلي
کوچومره سختي وي مشکلات وي نو مجبوري چې غاړه ورکې تاسو ګوري ټول ځوانان روان دي اوس وخت کې څو ګورو سمو ریډلي ویلي دي مو دي زیاتره برخه ځوانان تشکیل وي دا ټول ځوانان دي نو الهاتې څه ده الهاتې انده چې په وطن کې سختي وي دي پرابلم شي وي تنګ شي وي دي عزت شي وي دي ته مجبور شي چې هوا پری دي دګي بډېر تعلیم افته ځوانان دي کې بډېر داسې ځوانان چې په لوړ درجه تعلیم لري لکه څنګه چې ما مخکې تاسو ته ویل د خپل تعلیم لاته تعلیم افته ما دوی شته کې نه ذکر کړی دي مګر وخت تاسو راغله چې اوس هغه تعلیم او هغه زمونږ کوم زحمتونه چې دي هغه سره ونه نیو نو ورته ترجیح ورکړي نو غواره به موږ دا چې بل هوا تلل شو هغې عقل ته نور هیڅ تمه یو منیجمنت خپل دشته ده وصول خپل دشته ده په وصول هو بجوند وکړو
مننه کور ودان شاهد الله اریان سب کتا سي تر شما شاهد الله یادونه وکړه چې سربېره پر دې چې دوی لوړ ذکر کړی دی خو افغانستان کې اوس مال ورته هیڅ زمينه نه برابرېږي چې دا په خپل مسلک کې کار وکړي عادي کاروبار ورته پیدا شي کوم کسان چې دلته په بهرنیو هیوادونو په ځنګړي ول پورو پاکي میشتي تاسو په برلین کې ویني دوی چې له افغانستان راغلي زیاتره د سقوط نه وروسته خو هغه کسان راغلل چې دوی زده کړې درلودلې او په تېر حکومت کې کار کړی و یا نظامیان و یا خبریالان و یا همداسې کسان و چې هغوی ځان سره سندونه راوړي دي دا سندونه بیا د دوی دلته څومره په درد خوري او د کار پیدا کولو کې وسره څومره مرسته کولای شي لکه څنګه چې شاهد الله ویلي دلته خو یو سیستم شته دوی ته به داسې د کار زمینه د پرمختګ زمینه د تعلیم زمینه دلته برابرېږي که نه لکه عادي کاروبار به دوی ته ورکوي
لکه څنګه تاسو مخکې هم پوښتنه وکړه پرې دا خوري دلته ژوند چې دی کاملا متفاوت دی د افغانستان نه دی دلته ترانسپورت دلته آب و هوا جغرافیا دلته سیستم دلته زده کړې دلته ژبه دلته کلتور کاملا متفاوت دی یعنی زه خاصه په خپل چې دغه د لسان سند لرم دا اوس هم په دې ترانسپورت کې زه ستونزه لرم چې یو ولایت نه ولایت څخه بل ولایت ته ځم یا یو هیواد څخه بل هیواد ته زه خپل په ترانسپورت کې اوس هم ستونزه لرم هغه څوک لکه تاسو چې دا وری وکړه چې زموږ نظامیان ملګری راغلي دي بدبختانه زموږ نظامیان ملګری لوی اکثریت دا چیټه طبقه ده چې دا بي سواده هم دي لري کنه یعنی دا سه جمعه بد کی چې زله دوی سره ترجمه ته نظم هغه دی انګلیسي ترجمه ته ترجمه جرمنی دا خو ژبه خو خپل اوس هم زه شاګرد یم هغه خو خپل مستند لرم خو په ماته ګډه انګلیسي دوی په دیم نه پويږي چې خپل مشکل رپکی یعنی زور سره زم تور سره بلور سره دوی سوال ته مجبور دي نو دغه زموږ سندونه دلته یعنی ما ته هیڅ په دردوم نه دی خړلې کوم اصلي را وړي دي کوم کثیره وړي دي ما ته هیڅ په دردوم نه دی خړلې څه ارزښت نه دی ورکړي خو ولې انټرویو را کیستل کیږي څه مشکلات وي څه خوي څه بد وي دغه انټرویو ته په کتو تا بیا سند درکوي قبولي درکوي یا یو کلنه اجتماعي درکوي یا کا دوی خوان ګرلنو سیاسي درکوي ولیدام مهمه نه ده دا څه خلک ما لیدلې دي چې هغه په نظامونو کې وظایف کړی دي خطرات ورته متوجي دي هغه د ټولنیز ورکړي ځس خلک مې لیدلې دي چې اتل سکلنی عمر نه دی پیره کړی یعنی صدا زو ته چې فکر وکړو کنه چې دې سړی خو بشي نو په نظام کې کار نه دی کړی ولا هغه ته سیاسي راغلی ده دا ټول سکول زدل دشته تر یو کال پورې خو ته بیت پوسټر ګدا سیل کړون ځکه چې یعنی یو کال پورې خو ته دغه ځای جواب باید زده کی اته تر دوو کالو پورې او بل کارونه چې کوي فريده خوردل ته زموږ خال چې دی یعنی دا خبره امکان دی ولري چې چوب چې کډوال وي هغه خلک خپل دا خبره درته ولکې او ډیر یعنی موږ زموږ خال کې دی ډیر چیټ کار کوي دومره مزدوري کې خوشاله نشته بیا هم خو خیر ګداغه کارونه موږ یعنی په وطن کې وکړو نو په وطن کې خو یو دا خبره ده چې کار نشته او که کار وای په وطن کې مکړې وای نو وطن به موږ له ګلزار کړای وای ځکه دلته ټول دا سختمنی کارونه دي شکا کارونه دي تور کارونه دي او هوټل کې کارونه دي لکه یو څوک پارس کړي بل هیواد ناراضي ملګری خزه خوند یا فقط خزوي یا فقط سړای وي هوټل کې شپه کوي بس ورځ ورځي دا ماجرین دا او تکونه ورته سپکوا ورته جوړاوه سبا ته بیا بل شپه کوي بیا ورته سپکوا بیا بل شپه کوي دا مزدوري کوي نو مزدوري هم ډېر لوی مزدوري دي خو بیا هم مزدوري کې زموږ تاسو وطن خبر شته چې شرم نشته کې خوستون ز مقصد شته متفاوته جغرافیا ده متفاوته آب و هوا ده ژبه به یعنی زما د درشکلن عمر دی لومړی ځلمه ده چې دا ژبه زاورم نو موږ بیا هم خیو هدا کل دومره په انګلیسي ور سره کېګو وښبړه داسې ورونه او ملګری شته یعنی کڅوګ رزیم زما توسیه ورته دا غدا چې دغه بي سواده طبقه نه ده دلته ډیر د ستوند سره مخ کیږي هغه ټول چې لسان ست انګلیسي څنګه ته خاله هدا کل خپل ستونزې را پته ولې شي خو دغه ټولنه د بیسواد خلکو لپاره به شي نه ده یعنی نهایت نه ده
خو هغه چې بیسواد هم راځي کوم سندونه چې راوړي غم دلته په درد نه دوا کیږي
او دا خبره شته چې دلته په درد نه خوري ځکه ما ته خپل سندونه په درد نه دی خوړلې خو بیا سہولتونه لکه د غورور چې د وری وکړه نو بعضی برخو کې سہولتونه شته فرض کړئ میاشت دوی تاسو ته دومره جوب خرڅ درکوي چې خپل مشکل پوره پکولای شي فرض که کوم ځای کې ته اوسېږي یا هایم کې یا کم کې اوسېږي د ډوډۍ پیسې دې نشته د ځای د اوسېدو کرایه دې نشته او کورس ته یا مکاتب دي دا مفتی نه دا سہولتونه هم بیا شته د تعلیم افتا خلکو لپاره څوک چې گزاره کړای شي یو کال فرض کړه زه خپل نه اوس ژبه زده کوم نو دومره چې جوب خرڅ مره کول کیږي ډوډۍ مره کول کیږي له اوسېدو ځای کرایه هم نه راځل کیږي دا سہولتونه هم شته دا هم ښه خبره ده
او دا بیا تر څو وخت پورې دا سہولتونه وي تر څو چې تاسو ژبه زده کوئ کار پیلوي دا غي نو وروسته به دا سہولتونه درکول کیږي کنه تر کله چې تاسو جرمني کې یاست یو اسناد تر لاسه کوئ
نو کله چې ژبه زده کړه بس ژبه د کورس د خلاصون نه یو امکان لري دا غي بي بي ان سند ورته وي هغه سند چې وخت بس دلته بیا کدا سیستم شته چې تاسو نن د جیب خرڅ هم درکوي کرایه هم نه درناخلي بیا یو ورځ وزګاروم نه فریږي دا نن چې یعنی هغه سرټیفیکټ واخیست ته د دې جوګاشو چې په المان کې ته باید کار وکړي مزدوري وکړي پامغه ورځ د سوسیال نامریفیکي کې جاب سنټر ته جاب سنټر د بس پامغه ورځ د توای خپل کار پیدا کنه یې ماته راشه کار درته پیدا بس نور منو کار کوي چې چرته د فابریکا کې پیدا کړو هوټل کې پیدا کړو کیمو دفتر کې پیدا کړو موټر چلول بیا سہولتونه چې بیا امکانات شته کار شته مقصد
مدنه کور ودان اریان صاحب تاسو تکرا شو مری تاسو ته وای دا کوم افغانان چې هلته غیر قانوني لارو درځي او په دې لټه کې وي چې دوی بیرته د ترکیې نه ووځي نور اروپایي هیوادونو ته لاړ شي دا په دې موده کې چې دوی دلته پات کیږي او کوم کار چې کوي دغه کار څنګه پیدا کولای شي او د دوی د ژوند وضعیت څنګه دا هغوی چې غواړي ووځي په ترکیې کې پاتې نه شي
مننه خور زمانو امینی د تخلص مې وحید الله امینی په ډېرې بخښنې سره تاسو امیری دلته کوم ځوانان دي هغه دلته ترکان پوه شوي دي په دې باندې چې دوی راځي څومره اشتکار کوي او هغه خپل وخت یا مراکین ته آمادګي نیسي او ډېر تجربه دي ځان وباسي نو په دې خاطر باندې د ټولو سخت کارونه د ټولو شاته کارونه دلته افغانانو ته یا سوریانو ته ورکوي او د اوسېدو ځای هغه کوم ځایونو کې چې اوسېږي تقریبا په یو اتاق کې شل کسه دېرش کسه د اوسېږي چې هغه اوسېدو نه وي هم د صحي لحاظه هم د نور لحاظ نسخه چې هلته په نورو مرضونو باندې اخته کیږي نو دلته د ځوانانو ژوند په ترکیه کې هم د کار له نگاهنه بیخي خراب دی او د اندېښنې وړ دی او هم د اوسېدو د نگاهنه دلته که مثلا اسناد ونه لري تا ته کور نه درکوي په کرا باندې ځکه د دې په همدغسې قانون جوړ کړی دی مهاجرینو لپاره ځکه په دغه تیرو دوو درېو کلونو کې ډېر مهاجر راغلل ترکیې ته هم د بنگلاديش هم د پاکستان هم د افغانستان هم د عراق نه په دغه لارو باندې راغله او یعنی هغه مهم ځای استانبول دی چې ټول هغه مهاجر استانبول ته ځان رسوي نو په دې خاطر باندې دغه قویداد د ترکیې دولت ډېر سخت کړل د مهاجرو نیول په مهاجرو باندې چاپې وهل او مهاجر کمپونو ته وړل تقریبا درې کاله کېږي چې زمنګ افغانان بزرګونو په شمیر کې افغانان په کمپونو کې به برخلیک پراته دي یعنی کوم جرم نه لري کړی جرم یوازې دا دی چې بغیر قانوني لارو باندې راغلي دي سفر یې کړی ترکیې نو د دې د لپاره د وکیل نیول یا د دې د لپاره کې څون حل کول دا هم دغه څه پاتې دي کورنۍ ورته هلته منتظره ده په میاشتو میاشتو باندې ته اجازه نه ورکوي چې خپل کور ته زنګ وهي یعنی دا یو ستونزه ده چې باید دلته چې کوم اسلامی امارت کم ڈپلوماتان دی کم خلق دلته په سفارت کې دی او کار کوي سفارت ته سپارل شوی نو دوی باید دغه خبرې او دغه ستونزې د نړیوالو سره شریکې کړي د یونیسف سره د یونیسیار سره کم سازمانونه چې د مهاجرو په برخه کار کوي
امینی صاحب بخښنې سره چې ستاسې نوم مې غلط اخیسته دغه کډوال چې داسې بې سرنوشته دي څونه وخت کیږي چې دوی بې سرنوشته دي او ولې خلک غږ نه اوري د ملګرو ملتونو په شمول باندې ولې ورته څوک رسیدګي نه کوي
باید رسیدگی ورته وشي. همدغسې زمونږ استاستاسو دغه ځوانان چې دغلته راټولي وو او ستاسو د رسنۍ د لارې څخه غږ پورته کوو، همدغه غږ هم کفایت کوي چې باید په سم ډول باندې غږ زمونږ ورسیږي چارواکو ته او مسؤلینو ته. دغه ځوانان چې دلته بندیان دي، تقریبا داسې ځوانان شته دی چې درې څلور کاله کېږي دلته پرې د کوم جرم نه، یوازې جرم دا دی چې مهاجرت کړی دی، یا د کوم سیاسي یا د اقتصادي ستونزو د وجې خپل هېواد پرېښی دی او ترکیې ته راغلي، یا د ترکیې نه غواړي بل هېواد ته لاړ شي. په همدغه جرم باندې نیول شوي او بندیان دي. یعنې زه خبر یم او زه خبرې کوم ورسره، ماته ځینې وخت زنګ راوړي کورنۍ، داسې زیاتره ډېر ملګري دي زما په کې خپلوان مې دي، یعنې چې بندیان دي د ترکیې په بېلابېلو کمپونو کې او بېلابېلو ولایتونو کې. تقریبا ډېر وخت یو شو چې دا لکان بندیان دي، د دې شمېر زرګونو ته رسېږي. باید د افغانستان اسلامي امارت دغه غږ واوري او دغه غږ نړیوالو سره او کومې نړیوالې موسسې چې دي هغې سره شریک کړي، ځکه د دې باید غم وخوړل شي.
مننه، مننه امینی صاحب. کور ودان شاهد الله که تاسې راته ووایاست، خبرې مو واورېدلې هم د آریان صاحب او هم د امینی صاحب چې کاغه ترکیه ده، کاغه جرمنی ده، پرځای کې کډوالو ته ستونزې شته او دغه سفر چاریان څه یادونه وکړه. که چیرې څوک د ترکیې د لارې ځي یا د بیلاروس له لارې اروپایي هیوادونو ته غواړي ځان ورسوي، ستونزې ډېرې زیاتې دي. دغه ټول اړخونه دي ورته په پام کې نیولي دي چې غواړي له افغانستانه ووځي، دغه کارونه چې کاروپا ته هم ځي بله ورځ، نو که ومرسیږي په خیر سره، دغه اسنادونه دي هلته هم په درد نه خوري، ته مکلف چې شقه کار وکړي یا داسې کار وکړي چې افغانستان کې ته ورته زړه نه ښه کوي. په دې اړه دې فکر کړی، تصمیم دې بیخي قاطع ده چې لاړ شي؟
مننه سیال صاحب، داسې نه ده چې موږ واخري ده، باور په خدای وکړي له کومه وخته چې ما دغه تصمیم نیولی زه ډېر احساساتي یم، یو رقم تشویش را سره ده. په دا نه چې زه به هلته وشم څه نه شم، هېوادنۍ مینه ده. زه له دې نه مخکې هم د هېواده بهر تللی یم، هلته مې هغه افغاني ژوند ولیده. نور پرېږده چې تاسو افغاني ژوند چې څومره سخت ده، بالخصوص په افغانانو څومره سخت دی، دا ټول ما لیدلي دي، دا مې سنجولي ځان سره. حتی دومره چې بېرته راغلی یم، خپل خاوره خپل کوم خاک چې ده هغه مې مچې کړی ده. خو دلته راغلم بیا هم زندګي سخته ده، هغسې چې کوم ما فکر کړی چې بېرته بارته عادي شي، نارمل به شي، بیا هم هغسې ونه شو، نو مجبور یو. خو لکه څنګه چې مخکې ما وویلې، هوډ مې داسې ازمي زه به ضرور د مخامخا ځم، زه خوښ یم په دې اراده او په دې قسم باندې. زه تر اوسه هم په دې هڅه کې یم چې دلته اوسم، صرف پیدا کړو. ګډو ځایونو ته مې اپلای ګانې کړي دي، امتحانونه هم ورکړي دي، خو کومه نتیجه یې تر اوسه نه ده ورکړې. که بیا هم داسې یو څه پیدا شي چې مثلا زه پوه شم چې په دغه باندې زموږ د ژوند چاره روانېږي، یا د کور سرپرستي چې کومه ده، د کور مشکل کېږي، خو ته مکه سبا چاته لاس ونیسو. هغه کوچنیان مو چې کوم دي، واړه ورونه مې چې کوم دي، خوینې مې کومې دي، هغه کومې هیلې چې دي هغه زه برآورده کولی شم، پوره کولی شم، زه به هېڅکله مې هېواد پرېنږدم. مګر هم کله چې دا څه سر ته ونه رسېږي او هغه کومې هیلې چې دي هغه نه شي، زه مجبور یم چې هېواد پرېږدم. تاسو باور وکړئ، په دغه لنډ وخت کې تقریبا دغه میاشت کې ما درې څلور ځای امتحانونه ورکړي دي، دولتي او شخصي، حتی تر انټرویو تر امتحان پاس کېدو هر څه رسېدلی یم. خو هر څه مې لیدلي چې هر څه نمایشي دي، کومه معنی نه ده ورکړې، کومه نتیجه نه ده ورکړې. نو دا یو رقم نارامي ده. هغه د ځوانانو کوم احساسات چې دي هغه ماتېږي، ناامیدي زیاتېږي. تر اوسه داسې د ځوانانو په اړه په دې وطن کې دغه نظام د بدلېدو نه داسې هېڅ نه دي شوي چې ځوان یې تشویق شي، ځوان یې تشویق شي چې په وطن کې پاتې شي. خو همدا یوه چغه ده چې ځوانان دې نه ځي، څوک چې دي هغه هم د خپل هېواد سره شي، هېواد به جوړ کړو. هېواد به څه رقم جوړېږي، کوم تضمین شته، کوم داسې پلان شته، کوم داسې طرحه شته چې هغه باندې ځوان مخ ته لاړ شي، ځوان هغه کوم چارې چې دي هغه مخته هغه کوم زحمتونه چې ګاللي، مونږ به تر دې مشکو وخورو. داسې حالت به راته چې مثلا مونږ سره به دومره پیسې نه وي چې مونږ مثلا پوهنتون ته لاړ شو، لارې کا وکړو. داسې یو وخت هم راغلی، خو هغه نتیجه چې کومه مور بېرته په هماغه تېر نظام کې مونږ اخیستې وو، اوس هغه څه نشته. دا هغه څه پسې نه وو، زمونږ هغه کومې زده کړې چې کومې دا هغه بې معنا شولې. هغه څوک چې زده کړو لیاقت نه لري، هغه زمونږ ځای نه است. دا مې یو رقم دردونکی حالت ده. موږ بیا مجبوري کړو، بیا مجبوري کړو چې ژبه او
چیرته بیا وایم چیرته زما کوم خواسته یا زما پر شان نور زونه دي په څوک چیرته وایم هغه هغه کار کې دې کوم مشکل کې دا ورته حل کړی شي د کور سره د دې چې د ځوانانو د تشویق شوی لا د محدودیتونه لګېدلې دي او لا زوړېدلې دي لا نه دي شوي دا سي هیڅ کوم پرمختګ نه درغلی او دا سي کوم څه شوي چې مثلا ځوانو هڅېږي چې په وطن کې کار وکړي او وطن ته پاتې شي او نه دي
مننه کور ودان شاهد الله تاسو بیرته راوګرځم روسي خبرې به مو واورم اریان صاحب که تاسو راته وایي تاسو خو اوس په برلین کې اوسیږئ هلته د افغانانو بیلابیلې ټولنې شته ځوانان سره راټولیږي او په دې وروستیو دوو کلونو کې ډېر شمېر افغانان جرمني ته درغلي دي هلته به تاسو دوی وینئ او د دې خلکو ډېر شمېر هم ځوانان دي تاسو په جرمني کې او په ټوله کې په اروپا کې چې دغه افغانان راغلي دي یا د نورو هیوادونو ځوانان دي او دلته کار کوي فکر کوي که چیرې دوی دلته کار وکړي یو ټاکلي هدف ته دوی رسیدلی شي یا د کورنۍ لپاره یو څه جوړولی شي لکه څنګه چې یو افغان ځوان کله چې له افغانستانه راوځي هدف یې دا وي چې په مالي لحاظ باندې کورنۍ ملاتړ وکړي او ورسره په څنګ کې د هغوی د راتلونکي لپاره یو ځانګړی هدف یې چې ټاکلی تعلیم د زده کړې د ښه ژوند د دې ته ورسیږي دا شیان اروپا کې شته چې ځوانانو نور پسې راځي او د هغومره سختې تېرې دا ټول دلته شته که نه شته
فریده خورکۍ دا شیان بیا دلته شته د کوم هدفونه چې څوک وټکي چې فرض کړه یا لیسانس ترلاسه کړم یا مستري یا دکتري دا سهولتونه شته په المان برلین کې یعنی تعلیم چې دی کاملا 90% چې دی مفت فری دی درته وایي چې اره ورځ دا کړې وکړه هیڅ کار مکه وکړه څه دا کړې وکړه څه یو څه وګوړی چې یو څه وګوړی چې زه فرض کا مسترا کوم زه ډاکټرا کوم او زموږ بیا هم وطن ته دغه فکر ته خبره بیا بیرته ګرځي ځکه دا خلک شته چې بیګه هم زل یو ملګری سره ناسو مچ هغه مسجد دی خو د افغانستان مسجد دی هغه ویل چې ما اوس بلډونګ فایل کړه اوس بلډونګ دلته داس دل کپي و بار خو ته مسلکی زده کړې کوي کنه ویل شپږ میاشتې مې مسلک فایل کړو هلته په وطن کې بس مشکلات پیښ شول پلار مې یو چا بغلو وتښتولو نو هغه ډېرې پیسې وخت کوم پیسې مو چې لرله هغه ته مو ورکړې ورته مو کار زوم کړې هغه نفس ته ما ته ویل چې بس یو ځینی وسیله ته چې ته باید پیسې راوګټې نو هغه و چې بس کرو اوس بلډونګ مې پرې خو د مسلکی کار بیرته اوس په کار لګیا دی نو زموږ استاد په وطن کې غربت ته داس ملګری شته انډی ولان زما خپل ملګری انډی ولان دي چې د دلته راغلي دي دوی چا زمګه خرڅ کړی دا چا د میرمنې تیلا خرڅ کړی دا چا موټر اخیستې دي په وخت اخیستې دي فرض کنن په 15000 اخیستې دي په دوه کړی دی چې شپږ میاشتې وروسته به دومره روپۍ درکوم نو هغه ما خلک چې بیا د اوس بلډونګ نه د ژبې نه زه فرض کړه دا کل زما دا ګټه شته چې زه ژبه زده کوم دا سم ملګری چې به دې ژبه منځ ده کوي ځکه هلته وطن کې پیسو ته اړتیا ده او هغه څوک چې یعنی وطن کې نږدې وخت کې اړتیا نه وي کولای شي ټاکلي هدف ته مورسیږي مسترا ډاکټر ادار تر لاسه کی او په وخت سره کولای شي قبولیت تر لاسه کی په وخت سره کولای شي خپل ماشيان دلته چې اوس په افغانستان کې متاسفانه باید وایم چې یعنی انجونو مبارخه کی اجازه نشته کولای شي بچان دلته راولي یعنی تعلیم افتای روزلای شي دلته
او اریان صاحب امکانات د دېشته چې هر څوک له افغانستانه ووزي کاغه سیاسي سنځ ورته نوي اواز اقتصادي مشکل ولري او اروپای هیوادونو ته په دومره سخت ځان راورسي دلته ورته قبولي ورکي کنه دلته به ټول عمر به سر نوشتوي
او نن سبا خو په خپل داسې وځره چې په خوانی څګر غلي دي موږ پښتنه چې کړي دي اته کلو کې قبولي نه ورته ورکړي دا سه به سرنويش ته ګرځدل او نننی د افغانستان وضعیت ته پکتو یعنی هیڅ ګیم بیا رد کړای نه دی به هیڅ کار رد کړایم دا قبولي ورته نه ورکړي خو تر کې خاکی نه ورکړي چې تمه د افغانستان ته موزه نو د زغم په نامه یو سرټیفیکټ فارس کوي او سند ورکول کیږي چې تا موږ زغمو کنه یعنی نه خطرات درته شته نه دی خپل کیس مخ ته یوړو او افغانستان وضعیت په کتو هم دلته فریګ دی
خو کله چې وضعیت بدل شي افغانستان کې دوی بیا بیرته افغانستان ته لګي یعنی دلته د دایمي اوسېدو
بیا هم خبر شته بیا هم خبر شته ک یو څوک لایق وي تکړه وي تعلیم یافته وي یا دلته کارونه چې دوه ډول دي یو تور دی یو سپین دی تور کار مالیا او ټیکس دولت ته نزي د سپین کار مالیا او ټیکس بیا دولت ته ځي کته خ کار وکړای شي یا ایټول نه مهمه ژبه د کدي زر ژبه زکړه بیا ان سند واخیستو
بیا هم امکان ولري چې وطن کې وضعیت ښه شي تا ته یو سند درکړي. خو که داسې وي چې نه کار کوي نه ژبه زده کوي بیا وضعیت چې بدل شي بالکل یې هم لګي.
مننه کور ودان. یو یو وروستۍ پوښتنه هم راته ځواب کړه آریان صاحب، مخکې له دې چې تاسو سره خدای پاماني وکړو. زموږ اوس مهال زیاتره ځوانان کوشش کوي چې له افغانستانه ووځي او دغه سختې لارې چې تاسې پرې راغلي یاستئ، ډېر افغان کډوال ورباندې نور کوشش کوي چې راشي. دا ټول ارزې په اروپا کې په ژوند کولو باندې
نو نشم ویلی زه هم سلبي سره چا ګنار دي ګنا نو لارې خو چې لارې کې زخپله ومه یعنی بيخي نهایت ستړی شوم ما ځنګل کې بچ ګیر شوم ما بس تصمیم به نهایت دغه و چې څون کړم چې دغه روپ ټوله ماته نه کوي نه دا چې خلیفہ کټ ماته د وسدوی جزاره کوي یا د کابل نه کوي چې دا ټوله روپ دا ټول غرب ماته کوي ځن نه زما خو بیا به چې بیرته ستون شو د ملګرو یا به څوک نوي راغلي و د دوی تشویق خو بعد به مولید بیرته به ځان سره تشویق نو بیرته به را روان شو که یو څوک را ورسیږي بیا خو ښه خبره ده خو کنه په لار کې ډېر سختې ډېر سختې دي نو یعنی سلبي سره ځنه شوملای چې یا ارزي یا نارزي 50-50 به وایم
او هلته چې بیا څوک ورسیږي زیاتره کسان شکایت کوي چې کورنۍ نه لريواله یې اولته د لکه بيخي له سفر نه بیا ژوند پیلول ژبه زده کړه بیا غي په سکار پیدا کول بیا په قرار کورنۍ راغوخته دا ټول یو روحي او رواني تکلیفونه خلکو ته پیدا کوي په ټوله کې په دغه لحاظ باندې افغانان څنګه دي او ځوان زغملای شي چې بیا دغه ټول یوازې توپ نه پیوازي ځان ووزي
نو په یواز ځان خو مشکله ده دلته دغه ځای د کلتور یوه برخه ده غوم ده چې یعنی یو څوک چې دلته دوه کله درې کله تیر شي نو بیخي په رواني او ټینشن دغه برخه نه مشکلات نه بیخي ککړ کیږي دا چې موږ نو یو په خپل ژبه باندې مصروف یو تر اوسه دا ستونزه نشته خو چې وخت مو تیریږي دا مشکلات هم شته رواني او دا ټینشن دا مسایل شته نو وزید چې څوک د خپل فامیل نه د خپل وطن نه جلاوي خپل بچیان هغه تربیه چې زپ وطن کوم زما مشمانو لیدا او اوس زما د فامیل کو شتون کی چوینی یعنی زخپل ډیر توفیر احساسوم زکه چې ما شومان به ملي خوانځي ته خراغلل یو بل ته استاد تدریس کړي وو دلته بیا ما پښتنې ګرځېګنم کولې نوې درس هم ورته والو څوګه ول نمبر څوګ دویم نمبر څوګ دریم نمبر اوس چې زه ګورم د دې په ځای چې دوی مخته ولاړ شي دوی ورسته روان دي نو همدا سه لمور سره خبرې کړل چې دی یعنی داسې جمعه باندې چې زه ور سره غږیږم او هغه داسې خبرې را تکوي چې یعنی داسې وخت به بیا کله راځي چې زه تاوین مزو یا زما په شتون کې زما په ژوند کې مداسو واخ راغلی وی چې زه تر راغلی وی زستا مو ملمانه خپل یعنی وو پاله ما د خبرې کوي نو دا ډېر سخت دی نه هیات لري خیادو ما شومان مېرمن زمو د مېرمن خو به شي زمو خلک خبرو کې نه راوړي په دې باندې خو شرمېږي کنه او ولې هغه د ژوند ملګری دی نو هغه به د ټول نمخ کې کا مور یا دیږي د مور سره په څنګه باید مېرمن یاد شي ځکه چې هغه د پلار کور یې پری خی دی تاسو کور درغلی دا اولادونه دي دا تربیه ده دا فامیل دی دا ټول ار پاتې دی هغه هلته په تشویش کې کیږي هغه ډېر د ستونزو سره هلته مخامخ کیږي نو سفر په ټوله کې سخت دی سفر هغه نه دی یعنی عادي نه دی دلته د کالیو مینځل درغاړې ته کیږي ژبه درغاړې ته کیږي کور کړل درغاړې ته کیږي دا څه ستا درغاړې کیږي هلته د یو کار کولو فقط د وظیفه کولو کور کې کار مېرمنې یا دی یا خور دی کولو دلته دا کارونه هم تاسو درغاړې ته کیږي
مننه آریان صاحب کور ودان زه فکر کوم چې موږ د بل ملمر ډېر زیات پته مو پات شو بخنه غواړو چې تاسو امروست خبرونه کې راوخیسلې وه په تاوه پات شوې احمد فیصل نظامی صاحب تاسو ترکیه کې یاستئ مینی صاحب سره وړاندې خبرونه کې اوسه د کډوال وضعیت ته شریک کړو که تاسو راته وایي هلته دغه افغان کډوال چې پات کیږي لکه څنګه چې آریان صاحب وویلي په جرمني کې خدا ستونزه شته چې وخت په تیریدو سره د کډوال یو روحي او رواني ستونزې ورته پیدا کیږي هلته کډوال څنګه دي په ځنګ ډول ځوانان چې د کورنۍ نه لري دي یا که هغوی ودونه کړي ماشومان ورنه افغانستان کې پاتې دي د دوی روحي او رواني وضعیت څنګه ده
بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه تاسو ته درنو ملمنو ته او همدارنګه د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته خدای دې وکړي ټول خو سیګي په ترکیه کې نسبت دغه د نورو هیوادونو نه د اروپای هیوادونو نه دلته دغه روحي او رواني مشکلات ډېری ځکه دلته انسان په دې باندې نه پوهیږي چې آیا زه تر خپل دغه مقصده پورې رسیږم تر خپل منزله پورې رسیږم که آیا دلته د پولیسو لخوا نیول کیږم کله چې دوی مثال د پولیسو لخوا ونیول شي دوی به ډېر زیات مشکلات سره مخامخ کیږي په کمپ کې او همدارنګ دوی بیا ډیپورټ کیږي افغانستان ته ډیری اشخاص لکه زموږ په څیر چې دوی د افغانستان نه راغلي دي دوی په افغانستان کې ډېر زیات مشکلات لري سیاسي مشکلات لري نو دلته طبعا دوی ډیر زیات په دندې ښنه کې چې خدای نه خواسته زه افغانستان ته ولېګل شم، البته بس ما ژوند سره ولي، البته بس کوم مشکلات سره مخامخ شم. نو دا ستونزې په ترکیه کې ډیر ده.
او هغه کورنۍ چې راغلي دي لکه ځان سره اولادونه راوستي وي، ښځې راوستي وي، دوی به څومره ستونزې کوي ځکه ماشومان نشي کولای ښوونځي ته لاړ شي، یا انجونې نشي کولای، د دوی کورنۍ ستونزې څومره وي؟
دغه څوک چې کورنۍ سره راځي که څه هم په لارو کې دوی له ډېرو زیاتو مشکلاتو سره مخامخ کیږي، د کورنۍ لپاره په دغه لارو راتګ خورا ډېره سخته ده. خو کله چې دوی په دغه لارو باندې ورسیږي، د ترکیې ته راورسیږي، استانبول یا هم انقرې ښار ته، بیا دلته د دې کورنۍ لپاره یو څه امکانات شته. د دوی ځینې نورو لرو پرتو ولایتونو ته لیږي او هلته دوی ته د دغه ولایتونو اسناد ورکوي د کورنۍ لپاره. نو د دوی لپاره دومره ستونزه نشته، ولې هغه اشخاص چې مجردان دي او دلته راځي ژوند کوي او بیا هلته ورته کور هم په تمه وي تر څو دوی یو څه مالي امکانات هغوی ته برابر کړي، دوی ته د مخکې تګ لپاره هم لاره پاتې وي تر څو ځان اروپا ته ورسوي. او دلته له ډېرو ګڼو مشکلاتو سره مخامخ وي، د ځای امکانات دوی لپاره صحیح نه وي، د پولیسو د ویرې دوی کولای نشي د باندې وګرځي، کله چې دوی ناروغي کې دوی نشي کولای چې روغتون ته مراجعه وکړي. تر ټولو سخته خبره دغه ده، ځکه دلته د غیر قانوني مهاجرو لپاره دغه ژوند خورا محدود ده، کله چې ناروغي کې روغتون ته نشي تللی. او بل خبره دا ده چې دلته د سفارت او قونسلګری هیڅ ډول همکاري له دغو افغان مهاجرو سره نه کوي، په خاص توګه هغه مهاجر چې په غیر قانوني توګه دلته ژوند کوي. یو بل مشکل سره چې دلته افغانان مخامخ دي، هغه اشخاص چې مثال دلته مړ کیږي، د دوی د جسد انتقال خورا سخته ده،
هغه د غیر قانوني کډوال چې دي،
یا غیر قانوني کډوال یا هم هغه اشخاص چې قانوني دي. ولی مثلا یو څوک د افغانستان کې دوی له ګڼو اقتصادي مشکلات سره مخامخ دي، زوی دلته ده، کله چې دا په حق رسیږي دلته دي، ځنه دا په ډیر زیات مشکلات باندې افغانستان ته لیږدول کیږي. یعنی سفارت او قونسلګری هیڅ ډول همکاري په دغه برخه کې نه کوي، هغوی مجبور دي تر څو خپل شخصي او یو سیستم برابر کیا، یو څوک ولېږي تر څو د جسد انتقال کې همکاري وکړي. یو جدي ستونزه دغه هم ده چې باید دلته د افغانستان سفارت دغه برخه ته ډېره توجه وکړي.
نظامي صاحب، دا وروستۍ پوښتنه مکرا ته ځواب کړي، ډېر کډوال په دې وروستیو کلونو کې د ترکیې ته درغله او دغه لارې نه بیرته نور روپۍ هیوادونو ته ځان نور سوال ساسي پان باندې، تاسو هلته یاست، دا وضعیت ګوري، څو فیصد د دغه افغان کډوال وکولای شو چې ژوندې ځان اروپا ته ورسوي؟ تاسو داسې څه معلومات شته، ارقام لري؟ لنډ راته وایه.
په دغه وروستیو کې مخکې دغه د بلغار او دغه لارې خورا سختې وي، یعنی موږ دلته یو موږ ته معلومیږي هغه اشخاص دلته دي او مخکې ځي، موږ ورسره په تماس کې یو. ولې څوک چې اوس د افغانستان نه راځي، ایران او دغه د ترکیې بارډر پاس کول دغه اوس خورا ډېره سخته ده. دلته ډېر زیات افغانان زموږ اساس ووژل شول، ډېری رسنیز کېږي، ولې ډېره هغسې نه دي رسنیز شوي، موږ ته معلومات ده د هغوی چې د پولیسو لخوا یا هم د غلو لخوا په دغو لارو.
فکر کوم چې اړیکه موږ سره پرې شوه. ډېره مننه کور ودان نظامي صاحب چې د خبرونې په پای کې راغلی. شاهد الله، تاسو ته درځم روستۍ خبرې مو اورم، دغه ټول جریان مو له هغه کډوال نه چې په افغانستان کې، له افغانستان بهر یا په اروپایي هیوادونو کې یا په ترکیه کې و مورید، کدا راته وایي روستۍ پیغام دی ټول ځوانانو ته څه ده؟ هغوی افغانستان دننه دي که بهر دي؟
پیغام خوانده ده که ده هاگا چا چه تو کولیشی واسی وی پا وطن که یو چاره کولیشی شون کولیشی نو پازه دیشی. واکن وطن ده مور حیثیت لری، پا مطول و حق لری، و ده بیامم که انسان تر ده حدا و تر ماره مجبور نشی، نو فکر نگم که تو خور راحت جون زنده خراب کری و ده سختی ده بزانه اولی. مگر بیا هم ځوانان یو، موږ د ټولنې د ملا تیر یو، موږ یو ټولنه تشکیلو، موږ باید یو بل ته ډاډ ورکړو، موږ باید یو بل ته لاس ورکړو.
مننه شاهد الله چې د خبرونې وخت خلاص شو. له تاسو ټولو اوریدونکو مننه.
د ازادي رادیو خبرونې د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار ل شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اوریدلی شئ.
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته.